سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مستری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړې شوې مشورتي غونډې په مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تخت روانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو. په لاړه میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اته او یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر آژانس چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلور کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې یوه، د نیمروز د پریښمو له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 8 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه استنې شوي که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. بل خوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو 9 میاشتو کې د ایران پر پوله 1830 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 16 د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک والز سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځو شوه. دغه پخواني سرتیري 22 شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال لمانځه. په پیښه کې 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 1.5 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د اسرائیلو پوځ پرون وویل د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له پنجشنبې تر پرون جمعې پورې 310 ډیر کسان وژل شوي. د پوځي عملیاتو او مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي. د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پای لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي دي. د روسیې په سن پیټرسبورګ کې د پولکو هوایی ډګر چارواکي وایي دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 2:45 ځنډول شوی او بیرته پیل شو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب په نیت شوې وه. د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت د سهار 10:15 بیرته پیل شو. د روسیې د هوایي چلند یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه ویلي، خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي وو. د روسیې د لنینګراد والی الکساندر درزدینیکو ویلي روسیې ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د چین په شمال کې د ترکاریو په بازار کې د اورلګیدو له کبله 8 کسان مړه شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته نه دی پیښ. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. افغانستان د همګړۍ خپله دویمه پاڼۍ کې تر اوسه 165 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. په کریز کې رحمت شاه په 80 منډو باندې ولاړ دی، تر څنګ عصمت عالم هم ورسره دی. تر دې وروسته به راشد خان او پاتې نور لوبغاړي میدان ته کوز شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د یو امریکایي پانتون نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسولی. یو په کور ناستي افغانه میرمنه وای
وروسته لدی چې کله لوس پیمر لا سوار کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو دغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړي. افغان جونې په دې اړه څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
پر غزه د اسرائیلو د وروستیو بمباریو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو، او د افغانستان په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په سپین بولدک کې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت لري.
15 کلی دی، هر کلی تقریبا د 50 کور اندازن هر کلی دی. نو موږ د اوبو د پاره برمیان نه لرو، اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډېر لري زاس راوړو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول یو 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. دا څېړنه چې د متحدو ایالاتونو د یو پانتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې ښیي دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالي ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. د اقتصادي چارو پوهان هم همداراز د یو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو د ونډې پر ارزښت ټینګار کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د وینوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو انجنونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. د څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکانسس پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټویټ کټان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو خوځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوه میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرم، 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، درې کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوس پیمر لا سوار کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو دغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ په دې ځای چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو هغوی سره وژه په وژه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دوی کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړي. د دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي، خو له زده کړو محرومې نجونې او د زده کړو د برخې فعالان وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته هم اړتیا لري او د نجونو له زده کړو پرته یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول په درد نه خوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو تر څنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره سي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې 902 اویا د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د غرازې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې د ووم ټولګي زده کوونکو او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسو، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوې دي، طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بی عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکو راهیله بیا د نهم ټولګي زده کوونکو چې ښوونځي پر مخ وتړل سول، د هم ازادي راډیو ته وویل
وخت نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه. یعنی شما فکر کنید
کله چې د وی ټولنې سم نیمه یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالی کی، تاسو تصور وکړي چې پر دې ټولنې به څه راشي. ټول اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
دا د منګاسو د معرفت نظام ولري چې هغه د ټولو لپاره جنۍ او خلکان دواړه په جلا جلا توګه دغه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځي جوړول په دې معنا نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوه، خو د نجونو د تعلیم تشه پاتول ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور وی ساعت
په غزه کې یو وار بیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. بل خو د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکره پیل شوي. په غزه کې په څکم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 450,000 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکره بیا پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل سوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,800 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور يرغمل سول چې ویل کیږي شاوخوا سل کسان لا هم له حماس ډلې سره يرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنګي جټ الوتکو د مهماتو، جنګي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزې کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند هڅو منځګړی توپ کوي لمیشت رهیسی غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابر کړي، خو دغو هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای سوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه په بولاوایو کې روانه ده. دغه ټیسټ لوبه چې د جنوري له دویمې پیل شوې د جنوري په شپږمه به ختمیږي. افغانستان په لومړۍ پاڼې کې 125 منډې کړې وې، دویمه پاڼې اوس روانه ده 103 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. زیمبابوې بیا په خپل اوله پاڼې کې 233 منډې کړې دي. په دې ترتیب افغانستان اوس په واو یو منډو مخکې ده، خو یوازې 4 لوبغاړي نور په واک کې لري. نور جزئیات او خبرې به له بختیار ساحل وورو. بختیار، د اوسنۍ رنز چې زه ګورم 103 په تمنډي افغان ټیم کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او د افغانستان دویمه پاڼۍ ده. فکر کوي څه توقع کېدای شي چې یو ښه ټارګیټ ورکړي د زیمبابوې لوبډلې ته چې بیا برته هغوی ته سرخوږی جوړ کړي؟ څنګه
ستارنګ صاحب سلامونه. لک تر لګه باید په دې وکټ باندې افغانستان تر یو نیم سلو لوړ هدف زیمبابوې ته ورکی. که تر هغه کم وي نو زه فکر نه کوم چې افغان لوبډله به دغه سیالي وګټل شي او د مساوي کېدو یا د ډرا کېدو خو هیڅ چانس ځکه نه پیدا کیږي چې د لوبي لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. یوازې د رحمت شاه وکټ د چې تر دې د ماغه ولاړ دی او اتاتیا منډي کړې دي، له هغه ته مکیږي چې دغه پانه وغځي او ورسره رضوان اسمت عالم د دوی د رحمت شاه او شاید کمال ملګرتیا خو خو دغه تر سوځیدو وروسته سکور یا منډې لګې سلو شوې دي. په کار دا ده چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان لوبډله بیټنګ وکړای شي، که څه هم وکټ لګ وخت نا وخت هغه خپل حالت بدلی ځکه هلته باران کیږي شیبه په شیبه. چې کله باران وشي د باران له وجې بیا وروسته د وکټ وضعیت او حالت لږ فرق کوي، نو هماغه وجې وي چې د منډو جوړولو مخه پې نیول کیږي. او دغه وکټ لاول ورځې نم داسې اسانه وکټ نه و، په دې باندې یو څه شنه واخه ډیر دی او دغه شنه واخه د ډیرو منډو مخه نیسي ځکه د لوبي په اول سهار باران د افغانستان پاړی زکه د لوبي په اول ورځ کم رنګ پاړی و یا دوی خط په هنه و نشو کړی. نو ما لاند لکتر لګ یو نیم سره نه باید کم هدف نوي او زیات که هر څومره وي هغه به بونس پوینت وي د افغان لوبډلې لپاره.
صحیح. اوس په کریس کې رحمت شاه ولاړ دی سره د اسمت عالم چې فکر کوم اول نه لوب به وي د ټیسټ ځینې نوی لوبغاړي چې په دغه نننې لوب کې واچول شو په دې اوسنۍ ټیسټ کې د نور په خانه په ځای څلور پنځه تغیرات راغله فکر کوي نتیجه ورکړه ک به نتیجه و دا تغیرات چې دوی راوستل
دا د سوي چې کوم لوبغاړي دوی په اول ټیسټ کې اچولي وو او به تغیر کړ دویم ټیسټ کې بدل کړ دغه د دویم ټیسټ لوبغاړي باید په اول لوب اوله لوب کې وای ځکه دوی وروسته هغه د افغانستان د فرست کلاس کرکټ لوبغاړو ته ارزښت ورک چې هغه کې امینو فرید ملک ټاپ وکټ ټیکران وو نو دا باید اول میچ کې اچولای وای زما په ان په یو ټیسټ میچ کې د پنځو لوبغاړو بدلون بدلون دا ډیر مناسب کار نه دی او دا په منګ باید ټیسټ کرکټ ته ارزښت ورکو کار زخت ورکو نو هغه باید په دې معنا نه وي چې منګه هر چا ته
یعنی بالران خدي شي نه وي شول یا بدل شول دا وسنی چې کوم دی دا خډیر تکړه دی خپل راشد خان په ټیم کې ډیر غټ تغییر راوست او یمین او فرید تاسو یادونه وکړه خو په تو په هون کو کې بیا مشکلات شته خصوصا پاول سر کې کوم راغلی دي
د دوی ارزښت د دغه بالرانو ارتیا پاول میچ کې هم و خو راشد نو او بیا ل عظمت لري کول په داسې وکټ باندې دا مناسبه پریکړه نه و ځکه ازمت ټیسټ میچ کرکټ پری خو دا بنگلاديش بي پي ال ته ځان رسول دغه شي نه د سوي چې دا خپل یو ډول نه پام لرنه دغه ټیسټ میچونو ته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نن سبا د ټیسټ کرکټ د خصاتولو لپاره د استرالیا او هندستان لوبي کوي څارل شي د افریقا او پاکستان خلک او نور نړۍ نن سبا ټیسټ کرکټ ته ډیر ارزخ ورکوي خو زمونږه اداره چې د هغه به لوبغاړو ته ډیر واک ورکړي چې خو خې ټیسټ کرکټ وکي او خو خې نه کوي راشد خان یوازې د خپل خوخه باندې د ټیسټ کرکټ کوي کله نور زمونږه د افغانستان د لوبډلې اکثریت لوبغاړي په دې هڅه کې دي چې څنګه ټیسټ کرکټ پریک دي او شلوريزو سیالي او تلاړ شي دغه کم نظری خپل د دې عمل کیږي چې افغانستان لا هم د ټیسټ یو خلوبډل نه ده او ځکه خو په ټیسټ اتلولیو کې هم نشته او که په دغه سر لیول کې رواني زه فکر نه کوم چې د دوی د ټیسټ دا کوم کیریر چې دا به پر روانو څو کلونو کې یو خط تصویر ولري همدغه ستت بوي همدغه کم رنگ بوي او دا یو خه ارزښت نه دی د افغانستان لپاره او ټیسټ کرکټ خو د غوم نه ارزښت منشو نن سبا چې د نړۍ د شلوريزو سیالي او لوبغاړي غواړي چې د خپل کیریر د لا پخېدو لپاره ټیسټ کرکټ وکړي ځکه په ټیسټ کې ستا هرڅه ټیسټ کیږي هرڅه لیدل کیږي او ډېر اپورتونټی یا ډېر موقع وي نو په دې خاطر باندې افغان کرکټ بورډ باید دا فوکس وکړي چې لوبغاړي ټیسټ کرکټ ته وهڅي او ټیسټ کرکټ پیو کی ځکه موږ په تیرو کې ولیدل رحمان الله ګربز خالی په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر ورته ویل شي یوازې یو لوب وکړه غو نورسته بیا لاړ وځي ټیسټ نکوم فضل حق فاروقی نه کوي عظمتم یو لوب وکړه په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر نو هغه لیبل پیولګي ګنور لاړ مورلی زدران چې لس کال مخکې ټیسټ کرکټ پریخه او بیرته راوستل شو په دې خاطر چې هغه کیریر ختميږي خو چې ټیسټ کرکټر په توګه ختم شي نو افغان کرکټ بورډ لا هم په دې پیریډ کې د لوبغاړي خوشحالي او هغه ته د ټیسټ کرکټ دی لیبل ورکول په پیریډ کې ده نو دغه حالت چې د دین افغان کرکټ بورډ باید نور ځان راوباسي او پروفیشنل پیریډ ته لاړ شي
صحیح مننه کوم بیا به مامریدونکو ته وایي چې نن شاوخوا شپته وره په نننۍ لوب کې پاتې دی او افغان لوبغاړیم دمګړې په د منډو جوړولو پال کې دی یو سلو سلور شپته منډې کړې دي شپږ لوبغاړي لاس اور کړې دي په میدان کې رحمت شاه ولاړ دی په نه هتیا منډو دمګړې او اسمت عالم ملګری دی چې لس منډې کړې تر دې وروسته به درې نور لوبغاړي وي راشد خان فرید احمد او یمین احمدزی چې اکثره بالران دي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
ور بشو خوست په خوست خار کې د والیبال د لس غره لوبډلو ترمن د سیالیو پایلو بد لپورهو لوبډلې په بریا پایته ورسیده یادې لوبي چې د اړیکو دفتر په نوم دی وی غیر دولتي مؤسسه په نوښت د ټولنی سمونو یوالي په هدف جوړ شوی وي یو ونه دوام وکړ جزئیات په دغه ریپورت کې
چا کوکه ټولو
دا د جنوري په دریمه د خوست خار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونی دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بیته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبرې لوبډلی لار موندلی و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالی د دلپورې لوبډلی اتلولی په خپل نوم کړه. د خوست ورزشی عامر عطاولا شاه کډوال مشال روري ته ویل
الله ساغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه دغه د ټلونیس دی والی په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشې ډیر خواند زنه واخیسته.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبللې ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبې لپاره مختاک سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوستي غاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پر مختاک ورکړي دغه لوبې کولای شي چې د خوستي غاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی د مسوساتو دا خلاد چپاینده که دار کم ترمینچنه دا اوس کوم پایته ور زده حل ترمینچنه نور را جوړ کی تر سو زوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبه چې د ټولنی سمون د خلکو زوانان په منس کې دی والی روحیه پیوړی کول او له ټولنی زبیلارې ځان ساتلو په مخوي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت موسیدن کایما دغه د موږ دی والی په برګه جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یواله وکي او مکمل رټول شي. نو د نه د داخله کوج دار کم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي ته کنه خلک پامن کې شي او تپری ته ځن راوچي او لوبي وکي.
نو مې کایل دا د خوست ولایت سدون کایم دار کم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله دار کم ته لوبي به د نشي مواد په مخ هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالي کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له فراه والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کلستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر راوړي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو چې خبرې ستاسو تر اوسه پورې چارواکو ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، کوم دفتر ته چې ورشو دفتر کې راتو وایسي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولې دي په ادم سیسه کې کار کړی ده سم ادم سیسه ده که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو نو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت د مازیګر څلور نیمه شوې ورزول لاندو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو د هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولې دي، خو یو شمېر هغه افغان نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي یوازې د ودانیو جوړول په درد نه لګېږي، باید د دوی د ښوونځیو دروازې بیرته د دوی په مخ پرانیستل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت وو پر دې او نور مسایلو خبرې کړې دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتاو یا کورنیو د سندو خبر ورکړل شوی دی. دا کورنۍ پرون د تورخم، اسلام کلا، سپین بولدک او د ورېښمو پله له لارې راستنې شوي دي. د کرکټ مینهوالو دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه روانه ده، افغانستان د همګړی 196 منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. افغانستان به لوبه کوي څو زیمبابوې ته ټارګیټ یا هدف ورکړي څو یې په دویمه پاڼۍ کې زیمبابوې د پوره کولو هڅه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. ترامپ به د جنوري په 1 لوړه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مو د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشته
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولیو پلورل او پزبانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډیر شوی دی.
دولت پښتنه نه دا کړی دا وسم کتاب شو غري په دا نږدې سیمه کارچار کارسي کې پلتا کاپټکا خرسيږي.
دا چې لموتادو میندو څخه زیږیدلی ماشومان لڅړه ولستونزو سره مخ کیږي او یو موتادو مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکي ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډېږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی او رسته څه پیښ شول دا په ډرامه کې واوري.
دی ونه یا هغه څه دی و شرمولو چوب شنو
ولی چوب شو
ولی کانو دا لونه دی چا دی
هله درد چې زو پزه دی را پرې کړه کما خپل د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یاره خې ویل دي چې تر بیا خپل دوست او خيار دښمن کدی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2023 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشتوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویاند حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشې بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشې توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشې توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشې موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خیخې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابر ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډیر کوکنار پکښې کرل شوي وه. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشه یي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2020 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شیرو کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، واکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشه یي موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشه یي ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشه یي ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئی مواد خرچیږي او دوی په ورستی کال کې د نشئی موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشئی ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشئی ګولې یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشئی موادو نشئی ګولې ډېرې خوښوي. د کابل ښار دا اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشئی ګولې اسانه او ارزانه پیدا کېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشئی ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پښتنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسې وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشئی موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشئی ګولۍ نیول کېږي او شمیر یې لکونو ته رسیږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمی وایي چې په دې ښار کې د نشئی موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشئی موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د موادو مخدر پروشې کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د موادو مخدرو چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لروي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاد مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدائش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بی خوبی ورسره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکی ور باندې راشي، او مختلف ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرش اراز علامې د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتاد میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
اطرافو کې، کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې ځي او یو قابلیت ته یا کور کې قابلیت کې یا قابلیت ځي چې هغه قابل به پدې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناک وي. دا ښځې چې وي کوم چې معتاد وي، اول خود دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کم وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنه سخت وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدائش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سندروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس یې ودرېږي، حتی زړه یې ودرېږي، او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکي استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدېږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولدونه کوي او په کور کې وي تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشه یي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیاته اندازه استعمالوي او ډیره استعمالوي، اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده ترڅو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتاد ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفعات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډیر په زیات مقدار استفاده کول، اوس ته د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه واره استفاده کول یا استعمالول، اوس ته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم د استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډیر مشکل ولادت دی، او ډیر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلیت سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاټور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکی تحویه یا داشین موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لوور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي، نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملیات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي، چې اجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملیات زیاتېږي، هلته د مغز نظم خرابېږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
پوهیدلاست ترونو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترا ورشدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نزدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، د چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خندا خبر ده خیر ولی بے ضائع خان دی یار لکه چې بیا دې خپ شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته وایه چې چیرته روان یې؟
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
ما کالی کړی دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو ته جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه؟ خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې لا دي خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ کا؟
کار خو خدای بار وڑی تچ نشا چی ایت په خبر ام نه پویګی په شرم او با می و شرم و و سړا
زادار نه نه دې شرموم تا خو بی خلی و نه را نه جوړ ک
خسامه ده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیګی
اسامه ده ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کم
څه کوي چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوي پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دی زورووره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچی دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه
زارکت وکړه ډارنه هېڅ هم نه کیږي تو به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي تا غوندې خو نه یم زه خو تر هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم چې خطره سره جنګ کړې
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سماده در زار شده چی کینی اوف دا موسیقی چونره الواره ده اخو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لاسپیکرونو گوره
خیر دا لگ صبر وکړه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یاره دا موسیقي نشم زغملای مغزی را وخوړل
اوس سړی ودې شرم ولو نو تا خو اسانه خبره د پخې خوې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شو نو
ورورا دا سال دې مغزی مو را وخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کجی وخانو
اوف دیوانه یا آقا سی دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
ولی کانو داله ونه دی چه ده
حالا در ده چی زو پسه دی را پریکره کم اقلا ده چا پا کار که چه کار لره ده بل واده ده دوی پویگی او کاره یارا خیه ویلی دی چه تر بی اقلا دوست و خیار دخمان کده
سنگه چه کار و سره لرم
و سره تلی ونه که پسد که ولی نه اقا غال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحاله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیر و بخی دایز ما سره راغله ده ده پر زای زب خنا غواره ما یا اشتباز نیوش والا دیر زیاد و بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلین اسم را مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده حالی پولیس را وغاره خده چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشده لده زای او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباه زما و داده هم دا اوز زو
دا زایدی راژیو درنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خپرونه هم دوم روا تربیام پرلوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان.
اس عمر میں واقف میں ان ضلع میں ورختا تھا
سر.